است وطن لاله زارت بهشت من است.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. لازادي رادیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېدی. د دې مهال لمړنۍ پښتو خبري مجله زه قسیم سلمل د عبید الله عبید په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر راپور مو په دې اړه دی چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او پاکستاني چارواکي پر دې سلاسوي چې د دواړو هیوادونو په وړاندې د موجوده ګواښونو پر ضد به په ګډه مبارزه وکړي. په کابل کې د نن ورځې د انتحاري حملې حال هم درکو، خو لمړی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی.
ولسمشر اشرف غنی امنیتی چارواکو ته امر وکړ چې په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه چې هدف یې د ولسي جرګې استازي شکریا بارکزی و څېړنه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي د وژنې په تورې 15 کسان نیولي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ درې سرتیري وژل سوي او اته تنه نور ورک دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتی چارواکو ته امر وکړ چې په کابل کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه چې هدف یې د ولسي جرګې استازي شکریا بارکزی و څېړنه وکړي. له جمهوري ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی دغه حمله غندي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف یې بولي. نن سهار پر دارالامان سړک د شکریا بارکزی پر موټر انتحاري حمله وشوه چې درې کسان پکې ووژل شول او د میرمن بارکزی په ګډون څه باندې شل تنه نور پکې ټپیان شول. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د برید په اړه څېړنه پیل کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي د وژنې په تورې 15 تنه نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن ویل چې له نیول سوو کسانو څخه تحقیقات روان دي چې وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. دغه کسان پرون نیول سوي. د هرات د ولایتي شورا پخواني غړي عزیز الله نجفي زاده د پنجشنبه په ورځ په هرات کې ووژل سو. په کابل ښار کې د نورو روغتونو په لسګونو ډاکټرانو او نرسانو د تیرو دوو ورځو راپدې خوا کاری اعتصاب پیل کړی دی. دوی شکایت کوي چې له تیرو دوو میاشتو راپدې خوا معاشونه او د څلورو میاشتو اضافه کاری نه ده ورکول سوی. د نورو روغتون متخصص ټرینر یوسف محبوب لروختیا وزارت نه د نور روغتون د کارکونکو غوښتنه پر وخت د معاشونو او اقزاهمي ورکړه ده. شغلی محبوب ویل چې کچیر غوښتنې ونه منل سي خپل کاري اعتصاب ته به ادامه ورکړي. د عام روغتیا وزارت ویان دغه پړه پر مالیه وزارت واچوله، خو د مالیه وزارت مسؤلین خبرو ته حاضر نسول. د بدخشان سیمایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زفنون حسام ناطق ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ښځې د تاوتریخوالي د بېلابېلو ډولونو لکه وهل ټکولو، په زور واده کولو او طلاقونو سره مخامخ دي. د پاکستان پوز وی لښ تلر درې سرتیری وژل سوي او اته تنه نور ورک سوي دي. د پوز په وینا چې پیش هغه وخت وسو چې تیر شپه د شمالي وزیرستان په یو لری پرته سیمه کې وسلوالو کسانو د پوز پر پوست برید وکړ. د پاکستان پوز وی په د تخیل سیمه کې په شخړه کې تر څلور دیش زیات وسلوال هم وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو غونډه تر پای ته رسیدو مخکې پریښوده. د هغه وخت د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو له غونډې ووت چې د نړۍ رهبرانو د اوکراین په بحران کې د روسیې د رول له کبله سخت انتقادونه ورباندې وکړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سرمشریزې په پای کې ویل چې د اوکراین په بحران کې د روسیې د مداخلې له کبله پر مسکو بندیزونو ګټه کړې ده.
At this point the sanctions that we have in place
زموږ لخوا وځستویو بندیزونو شنه نتیجه ورکړي. لا هم قابلیتونه او داسې ډلې لرو چې په دوامدار توګه پر داسې مکان میکانیزمونو کار کوي چې په مرسته د اړتیا پر وخت اضافي فشارونه راولو. په همدې حال کې د نړۍ مشرانو په استرالیا کې د شلو صنعتي هیوادونو غونډه ته وویل داسې پلان ترتیب کړي چې تر 2013 میلادي کال پورې د اساسي پنګونو او سوداګرۍ د لارې د نړۍ اقتصادي وده څه باندې 2 ټریلیون ډالر زیاته کړي. دغه پلان په داسې حال کې د استرالیا د صدر اعظم او د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د کوربه تونی ابوت لخوا اعلان شو چې د نننۍ غونډې وروستۍ اعلامیه وړاندې کوله. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د مراسمو په پای کې کانفرنس ته څرګندونې وکړي. موږ تر هر څه پر تجارت زیات تمرکز وکړ. دا ښه خبره ده چې د سوداګرۍ لپاره د سهولتونو برابرولو موافقه چې زیات موده یې پروسه روانه وه منځ مخته ځي. دا د جی شل لپاره یو لوی پرمختګ دی. د سرمشریزې په اعلامیه کې تر 2015 میلادي کال پورې د ښځو لپاره د 16 میلیونو کاري فرصتونو غوښتنه سوي چې په مرسته به یې په کاري برخه کې د ښځو په وړاندې خنډونه کمیږي. او په څو عکسونو او یو ویډیو کې چې ګمان کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې خپرې کړې، ادعا کېږي چې په کې د امریکا له یوه خیریه کارکوونکي عبدالرحمن کسی او ګڼو نورو کسانو چې ویل کېږي د سوریې سرتیري دي سرونه پرې سوي دي. په ویډیو کې سختریزه وسلول ښکاري چې ماسکونه یې پر مخونو راکش کړي، پر یوه پرې سوي سر یې پښی شي او ادعا کوي چې د کسیګ دی. په خپرو شویو عکسونو کې بیا له 15 کسانو چې د سوریې پوځیان ګڼل سوي سرونه پرې سوي دي. د امریکا پخوانی پوځي 16 کسیګ چې په وروستیو کې مسلمان شوی و د سوریې د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوله چې تیر کال ونیول سو. خپلواکو سرچینو د دې ویډیو کاروالی نه دی تصدیق کړی.
وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او نږدې 6 دقیقې سوې. د رواني خبری مجلې په سر کې به دا وری چې جمهور رئیس اتوای پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې دواړه هیوادونو د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی.
د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فرصت رامنځته شوی دی او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې تړلې ده چې د دې فرصت نه په ښه توګه د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره استفاده وکړي.
په همدې خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغان ځواکونو وړتیاو ته په کتو له افغانستانه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته به دا هیواد له کومې امنیتي ستونزې سره مخ نسي. په کابل کې د نن ورځې د انتحاري حمله په اړه هم راپور لرو چې هدف یې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و.
محترم شکریا بارکزی، وضع صحیحشان خوب است. اما در نتیجه انفجار 3 نفر از افراد ملکی شهید شدند، بشمول یک خانم و نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی هستند.
نور کورونی راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې متحده عرب امارتو د تروریستي ډلو یو نوی لیست خپور کړی چې پکې د حقنی شبکه او د پاکستانی طالبانو ډله هم شامل ده. ملتیا مغوړم. راځو د خبرونی لمړی راپورت. د افغانستان جمهور رئیس اتوای پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دوه هیوادونو مشرانو د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار وکړ. د ولسمشر غنی ویاند نظیف الله سالارزی وای په دې سفر کې د دوه هیوادونو چارواکو تیاری وشو چې له شته فرصتونو باید ګټه واخیستل سي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان ملکی حکومت به په یوازې توګه نس کولای د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی په سفر کې د نورو سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن په لمنځړلو هم ټینګار وسو. د جمهور رئیس اشرف غنی وایي نظیف الله سالارزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه فرصتونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا محل موجود دي د دواړو هیوادونو مشرانو یې په اړه خبرې وکړې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فرصت رامنځته شوی دی او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې تړلې ده چې د دې فرصت نه په ښه توګه د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره استفاده وکړي او په هغه ډول چې ګډ فرصتونه موجود دي ګډ ګواښونه هم دواړو هیوادونو ته متوجه دي چې ګډ کار ته ضرورت لري. دغه برداشت موجود او د افغانستان دخوا چې دا کوم فرصت رامنځته شوی دی افغانستان ته په وخت ضرورت لري، اوږدمهال اقدامات ته ضرورت لري او سنجیده شوی قدمونه ده.
خو د ولسمشر ویان وایي چې له موجوده فرصتونو نه ګټه اخیستل اوږدمهالو او سنجول شویو اقداماتو ته اړتیا لري. خو ښاغلی سالارزی پاکستان ته د ولسمشر د سفر د نورو اړخونو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. ویل کیږي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له جمهور رئیس ممنون حسین، صدر اعظم نواز شریف، د افغانستان او پاکستان د پارلماني ډلو او د دې هیواد د سیاسي ګوندونو له یو شمیر مشرانو سره هم خبرې کړې دي. په دې سفر کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون یو شمیر پاکستانیو مشرانو ولسمشر غنی سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپل دوامدارو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکوي او د یو با امن افغانستان غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان ملکی حکومت د خپلو کړیو ژمنو د عملي کېدو توان نه لري. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي
دغه پوځي استخبارات پاکستان او پوځیان یې په دې د لوبې یوه برخه وي. ما ته ډېره سخته ښکارېږي چې په افغانستان کې د سولې په راتګ کې دغه د ملکي حکومتونو ژمنې یو اثر ولري. که پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راشي، هغوی باید یوازینۍ لاره همدغه ده چې ډېر صادقانه د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې زمینه مساعده کړي او پخپله د دې جنګ د تشدید نه لاس واخلي. په منطقه کې به هم آرامي راشي، په پاکستان کې به هم دغه ناامنۍ لرې شي، په افغانستان کې هم د آرامۍ د راتلو امکان شته.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم په اسلام آباد کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی. ویل کېږي چې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر په ترڅ کې د سیاسي مسایلو سربیره په یو شمېر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې وشوې. د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې افغانستان له پاکستان سره د صادقانه همکاریو غوښتونکی ده او غواړي چې له دې هېواد سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې ولري.
ومردل چې افغان او پاکستاني مشران پر دې سلاسوي دي چې دواړه هیوادونه به د دوی په وړاندې د شته ګواښونو پر ضد ګډه مبارزه کوي. افغان ولسمشر تېره جمعه پاکستان ته د دوه ورځو لپاره په سفر ولاړی. افغان سوداګر اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غني له سفر او اقتصادي لاسته راوړنو خوشکاري. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی په اقتصادي برخه کې د دغه سفر لاسته راوړنې مهمې ګڼي، خو غواړي چې پاکستان په خپلو ژمنو باید عمل وکړي. په دې اړه زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتلې چې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر مهمې اقتصادي لاسته راوړنې کومې دي؟
د واګې د لارې نه چې زمونږ انتقالات کیږي هندوستان ته، او موږ ډېر زیات ستونزې لرو. په دغه ستونزو د شهباز شریف سره خبرې وشولې. د ترانزیت یوه موضوع وه، ترانزیتي ستونزې، سرمایه گذاری د دواړو ملکونو په منځ کې او د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت. په دې دریو برخو کې د محترم رئیس جمهور سفر په دې باندې متمرکز وو، او په دې دریو برخونو کې د صدر اعظم سره، د رئیس جمهور سره او د وزیر مالیه سره مفصل خبرې وشولې. په دې منځ کې یو قرارداد هم امضا شو، یو پروتوکول امضا شو چې په دې کې په ترانزیتي برخه کې هغه سهولتونه چې باید منځ ته راغلي وي دوه تعهد وکړو چې د افراد قرارداد له مخې نه به تقریبا 95% ټول ترانزیتي مالونه په ظرف یوه ورځ کې په کراچۍ کې طی مراحل کیږي او افغان طرف ته به لوډینګ کیږي او زیبه 15% به په دوه ورځو کې کیږي، چې دا زمونږ د پاره ډیره ښه خبره ده. که دا وشي زمونږ هغه ستونزې چې په تجارتي لحاظ باندې وي حلیږي.
بل ژمنه د پاکستان څخه د سمنګ اوریدلې دي چې دوی د یو ټرمینل ژمنه هم کړې ده، دا مسله څنګه ده که توضیحات؟
بله، د دې لپاره چې موږ په کال کې تقریبا د 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې دوی ته اضافه پیسې ورکو، ډمرج رانخلي چې رئیس جمهور په ډیر جدیت سره دا خبره په هغه بزنس فورم کې وکړله او ویل یې که زما تاجر وزوري کی هر څوک چې هغه دې په دې پوه شي چې د تجربه هم زوريږي په افغانستان کې. دا ډیره تیزه خبره وا او د ډیر دلایل پاغي کې ویل چې روسته په دې باندې خبره کول غواړم. اما دوی ته هود وکړي چې د دې لپاره چې دا مالونه د ډمرج او د سکیورټي حالت نه هغه استرادي حالت نه خلاصي مال چې راورسیږي، دوی به موږ ته فاره په کراچۍ کې یو ټرمینل راکې، یو ځای به راکې چې په دې کې به زموږ مالونه راسنل تر راځي.
یعنی په خو دا ټرمینل نو
نه په خوانو افغان شید په نامه باندې و وړه ځمکه وه چې هغه ډېره زیاته کمه وه، هغه ټول ټال یو جریب ځمکه نه وه. دوی به تقریبا اوس مساحت به دوی خو د شپېته او 160 جریب ځمکه په اندازه باندې ویلې، مګر دا هم کفایت نه کوي. زه حد اقل باید 1500 جریب ځمکه باید افغان شید ته ورکړي. بله مسله دا ده چې زمونږ موټرو ته اجازه نه ورکول کېدله چې داخل د پاکستان ته لاړ شي، واګې ته لاړ شي، کراچۍ ته لاړ شي، زمونږ اموال را انتقال کړي. دغه توافقنامه کې هم دا تعهد په جدي شکل باندې وشو او جلالت ماب رئیس جمهور دا خبره په بزنس فورم کې په ډاګه باندې ویله که زما موټر ته اجازه ورنکړ شي، پاکستاني موټر د جلال آباد نه مخې ته نشي تللی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د لاسته راوړنو په حق له خبرې کولې.
خبري مجله اوري
اوسم راځو د کابل د نن ښار انتحاري حملې ته. د کابل ښار نن ځل بیا د انتحاري حملې شاهد و چې د چارواکو په خبره درې کسان پکښو وژل سول او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې غړی شکریه بارکزی هم د دې پیښې په ټپیانو کې شامل و. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
د یکشنبې په ورځ له غرمې مخکې په کابل کې په انتحاري حمله کې چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې وشوه درې ملکیان وژل شول او د ولسي جرګې د غړي شکریه بارکزی په شمول نږدې شل کسان ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې چې د حبیبیې لیسې مخې ته د شپږمې امنیتي حوزې په یوې اړونده سیمه کې وشوه څو موټر هم ویجاړ شوي او د نږدې کورونو ښیښې ماتې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل د دې انتحاري حملې هدف چې د یو کورلا موټر په واسطه وشوه د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی وه. نننۍ پیښه یو انتحاري حمله وه چې د خلکو د استازې محترمې شکری بارکزی په موټر وشوه. هغه لی بارکزی روغتیایي حالت ښه دی. د دې حملې په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول درې ملکیان وژل شوي او نږدې شل کسان ټپیان دي چې ټول یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یکشنبې په ورځ دا حمله دقیقا یوه اونۍ وروسته له هغې انتحاري حملې وشوه چې د کابل په امنیه قمندانۍ کې یو پولیس وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د افغان امنیتي ځواکونو بس موټر هم تېره اونۍ د کابل ښار په اتمه حوزه کې په ماین برابر شو. ورپسې د دوشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې چاودنې درې ملکیان ژوبل کړل. دغو انتحاري او انفجاري چاودنو او حملو د کابل ښار اوسېدونکي سخت اندېښمن کړي دي. څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. نوی حکومت له رامنځته کېدو راهیسې وسلوالو مخالفینو په ټول افغانستان کې په خاصه توګه کابل ښار کې خپلو انتحاري او انفجاري حملو او چاودنو ته زور ورکړی. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیت له خپلو کاري لومړیتوبونو بللی و، خو کارپوهان وایي چې دې برخې ته لا تر اوسه پوره پام نه دی شوی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هیواد به د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته له هیڅ ډول امنیتي ستونزې سره مخ نه سي. پر همدې موضوع اسدالله لودین راپور برابر کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د وسلوالو مخالفینو هغه هیلې او خوبونه به رښتیا نشي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به حکومت سقوط وکړي. عبدالله عبدالله وایي چې افغان امنیتي ځواکونه بشپړه وړتیا لري او د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته هم د هیواد دفاع کولی شي. ښاغلي عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې دای او ولسمشر د امنیتي ځواکونو پیاوړي ملاتړي دي.
افکار وجود داشت یا وجود داشته که افغانستان
داسې افکار موجود و او موجود دي چې ناتو او نړیوالو ځواکونو له جګړیز ماموریت وروسته به افغانستان له ځان نه د دفاع وړتیا ونه لري. هر ورځ چې تیریږي امنیتي ځواکونه په خپل میړانې دا ثابتوي چې هغه خوبونه به هیڅ وخت رښتیا نه شي چې د هیواد دښمنان د افغانستان د سقوط په اړه ویني.
نږدې دوه میاشتې وروسته یعنې د روان 2014 کال په پای کې د ناتو او ایساف ځواکونه له افغانستانه وزي او یوازې د امریکا نږدې 10,000 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان دا اندېښنې هم ښیي چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز نه دي او هوایي ځواک یې بشپړ نه دی. افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د نړیوال ملاتړ لپاره له ناتو او امریکا سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي همدې دواړو سندونو ته په کتو حکومت هیله مند دی چې امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا ده.
پر ځای پولم چې تاسو د هیواد واقعي اتلان وګڼم. موږ ستاسو د تجهیز او تمویل لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. زموږ هیله دا ده چې هر تجر ملي اردو په ځان بسیا او په خپلو پښو ودرېږي.
افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو سرپرست وویل چې وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو په پرتله درنې وسلې کاروي. د پوځي چارو څېړونکي هم د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو په سمبالښت ټینګار کوي او وایي که دا ځواکونه له هر پلوه خودکفا نشي د هیواد دفاع به ورته ستونزمنه وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدل خو تاسو دا غړی د ازادي رادیو خبرونه اوري. څېړونکو وایي هندوستان به له افغانستان سره د امنیت، اقتصاد او بشري مرستو په برخه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. هندوستان د افغانستان په بیارغونه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو اوس چې ویل کېږي په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو سره به د دې هېواد او پاکستان ترمنځ د اړیکو نوې لړۍ پیل سي. په دې اړه به په سیمه کې د لوی قدرت په توګه د هندوستان عکس العمل څه وي؟ آیا په راتلونکي کې به پاکستان د افغانستان په اړه خپله بهرنۍ پالیسي بدله کړي او په افغانستان کې به له هندوستان سره مثبت سیالي پیل کړي؟ نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې واوري.
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی سفر په دغه دواړو هیوادونو کې خلک ښه راتلونکي ته هیله من کړي دي. په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د هند د چارو څېړونکي ضیاء الحق ضیاء وایي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په شکېدو سره په افغانستان کې امنیت ټینګېدلای سي. دی وایي پاکستان کولای سي د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په شوالي کې د پام وړ رول ولوبوي. د شاغلي ضیاء په وینا په تیرو دیارلس کلونو او له هغه مخکې وخت دا ثابته کړه چې د افغانستان د حکومت وسله وال مخالفین په پاکستان کې او دی او له افغانستان سره د روابطو د شکولو انتخاب د پاکستان په لاس کې دی. د وایي ک پاکستان د افغانستان وسلوال مخالفین له حکومت سره د سولې مذاکرات تکشینوي، دا کار به د هندستان لپاره ګټور وي ځکه چې دغه هیواد چین ته ورته په سیمه کې اقتصادي ګټې په نظر کې لري.
د پاکستان د سیمیز رقابت په نوبه کې هندستان د مانو نظر دی چې افغانستان کې د ثبات پر اطلالو سره د منځنۍ آسیا پراخو انرژیکي منابعو ته اطرافه آسانه کی لکه ایتا چی پروژه کومه ده د ترکمنستان ایګازو اغمدار کم د بار کم دار کم د انرژي نورې پروژه اغه واش هندستان د افغانستان لاره د اطرافه ورته پیدا کوله چې افغانستان صوبه تر کی.
د شاغلی ضیاء په وینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ شی اړیکې نه یوازې د هندستان په اقتصادي ګټه دي، بلکې د پاکستان او افغانستان پر اقتصاد هم د پام وړ اغیز درلودلای سي ځکه چې د افغانستان لپاره جنوبی آسیا ته تر ټولو غوره او لنډه لار د پاکستان لاره ده او همدا ډول منځنۍ آسیا ته د پاکستان یوازینی او لنډه لار د افغانستان لاره ده. په نوې ډیلی کې د نړیوالو ستراتیژیکي او امنیتي مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو ادیتی ملهوترا وایي چې هندستان به له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته هم خپل روابط شو ساتي. میرمن ادیتی وایي له افغانستان سره د هندستان د شو اړیکو دوام کېدای سي. پاکستان په غوسه کړي خو هندستان به بیا هم تر خپل وس پورې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو د دې هیواد د چارو واګي بیا د طالبانو لاسو ته ونلويږي. میرمن ادیتی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هندستان به له افغانستان سره په ګڼ شمېر برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
There's a lot of potential in Afghanistan.
د طبیعي منابعو او نورو عناصرو په پام کې نیولو سره زه فکر کوم افغانستان ډېر امکانات لري. له نظامی او پوځي مرستو پرته به هندستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې پراخ کړي او د دې روابطو نور اړخونه به په کلتوري او تعلیمي برخو کې وي. په کابل کې د هندستان د سفارت د ویب سټ لمخه هندستان د مهال په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالر په مالی مرسته د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. شاغلی ضیاء وايي په راتلونکي کې ډېر امکان شته چې پاکستان له هندستان سره په افغانستان کې مثبته سیالي پیل کړي. څېړونکي وايي پر دې سربېره چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته سو او نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتو پر مهال دي، هندستان به له افغانستان سره خپلې دوستانه اړیکې جاري وساتي او له پاکستان سره د افغانستان شي اړیکې به یو مثبت ګام وبولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کابل کې د نور د روغتون ډاکټرانو، نرسانو او د روغتیایي چارو ځینو کارکونکو کاري ته سپیل کړی. دوی وایي سره له دې چې هر ورځ له ټاکلي وخت نه زیات کار کوي خو د دوی میاشتې کېږي چې میاشتنۍ تنخواه نه ده اخیستې. ناروغانو وویل د ډاکټرانو د اعتصاب له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ښار کې د نور روغتون ډاکټرانو ویل چې که د عامې روغتیا وزارت د دوی تنخواګانې ورنکړي خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د نور روغتون ډاکټرانو، نرسانو او د روغتیایي خدماتو د نورو څانګو کارکوونکو چې شمېر یې لسګونو ته رسیږي له کاره لاس اخیستی او اعتصاب یې پیل کړی دی. دوی وایي سره له دې چې له ټاکلي وخت څخه زیات کار کوي خو له دوو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه او اضافه کاري نه ده اخیستې. دوی ویل کدا عام روختیا وزارت دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړي اعتراضونه به دوام ومومي. د نور روختون یو ډاکټر نجیب روخان آزادی راډیو ته وویل
په دې وروستیو دوه میاشتو کې د نور د چاپخانې خدماتي پرسونل ته هیڅ ګونه امتیازات او معاشات نه دي ورکړ شوي. د څلور میاشتو له دې خوا د دوی حق او زحمانه ده ورکړ شوې ده چې دلته ډېر غریب خلک دي، دا کارګران دي، نور هیڅ عاید نه لري، صرف همدغه ټول امید د نور چاپخانې معاش دی او دا هم پرې بند شوی ده او دوی تمام ورځ کار کوي په لږ نس او په ډېر سختو شرایطو کې.
په کابل ښار کې د نور روغتون د سترګو د درملنې یوازینی دولتي روغتون دی چې هر ورځ پکې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه او درملنه کیږي. په دې ورځ د یاد روغتون په انګړ او دهلیزونو کې په سلګونو د سترګو ناروغان چې ښځې، نارینه او ماشومان پکې وو د درملنې لپاره سرګردان وو. دوی ویل د ډاکټرانو د احتساب له امله دا دوه ورځې کیږي چې روغتون ته راځي خو معاینات او درملنه نه کیږي. عباس او ظریف آزادی راډیو ته وویل
از خاطر چشمای خدا بارم چشمایم به خیر را نمی برم
سترگ می لاره نوی دی دا دو ورزی که گی چرا زم وی دکترانو اتصاب کرده هیچ سوک می پختنه نکنی زد سترگ دا عملیات لپار را غلیم وی دکترانو دا تنخواگانو بخاطر اتصاب کرده کار نکوی.
دا عام روغتیا وزارت وای د دوی تنخواګانې د مالی وزارت د عادي بودیجې څخه ورکول کیږي او د یاد وزارت دنده ده چې دې ستونزې ته ځواب ورکړي. آزادی راډیو ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت نظر ولري خو د پرله پسې ټیلیفوني اړیکو سره سره د یاد وزارت مسؤلین حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي.
په ختیځ زون کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په اړه یې له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال د یکشنبې په ورځ د پولیو واکسینو د کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې په دې کمپاین کې به د ختیځې سیمې نه هلکه شپږ دېرش زره ماشومان واکسین کړي. نوموړي له هغو کورنیو څخه چې پاکستان ته تګ راتګ کوي وغوښتل چې خپل ماشومان دې د لارو په اوږدو کې لازمي واکسین کړي تر څو ماشومان یې له یاد خطر څخه خوندي شي.
څرنګه چې زموږ دغه حوزه د پاکستان د هېواد سره ډېره اوږده پوله لري او خواته موږ د پولیو مثبت واقعات دوه سوه شپږ څلوېښتو ته رسېدلي دي، نو ما د خپلو ټولو هېوادوالو باندې دا غږ کومه چې دوی خپل هغه ماشومان چې عمرونه د پنځو کالو نه ښکته ځان مطمئن کړي چې په هغه کورنۍ چې دوی مسافرت کوي د پاکستان هېواد ته د لارې په اوږدو کې موږ ثابت چمنو لرو د هغه ثابت چمنو په اسلام دوی خپل ماشومان واکسین.
بلخوا د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پولیو واکسینو د کمپاین پر مهال دې له رضاکاره ټیمونو سره مرسته وکړي.
ما د ټولو مصالحو او سیاسي مخالفینو غوښتنه دا ده چې پولی داسې یو مرض دی چې اصلن علاج لري او پولیو باندې اخته کسان د اجتماع د ټولنې د وګو پیټې ګرځي ذکر دی اولادونه دی کورنۍ دی خپلوان هم په دې شامل دي. همدارنګه مې د علماو نه غوښتنه داره چې د منبرونو د لارې نه د خطبو لارې نه د واکسینو د تطبیق برخه کې د خپلو خلکو ذهنیت روښانه کړي.
د روغتیایي چارواکو په خبره اوس مهال په ټول هیواد کې د پولیو ناروغي نولس پیخې ثبت شوي چې له دې ډلې پنځه پیخې په ختیځه سیمه کې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده عرب امارات چې په سیمه کې د امریکا نه جمهوریت متحده او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې ونډه اخیستې د تروریستي ډلو پر ضد یو لیست خپور کړی چې البته د تروریستي ډلو یو لیست خپور کړی چې په کښې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په ګډون پر یو شمېر افراطي ډلو سربیره د حقاني شبکه او د پاکستان د تحریک طالبان ډله هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
متحده عربی اماراتو چې د سخت دریزو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د دری اتیا سخت دریزو اسلامي ډلو چې هغه تروریستي ډلې نومولي یو لیست خپور کړی دی. دغه لیست چې د شنبې په ورځ کابینې تایید کړی او د دې هېواد رسمي خبري اژانس وام خپور کړی هغه ته ورته دی چې مخکې سعودي عربستان په مارچ میاشت کې خپور کړی و. په دغه تور لیست کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې او همداشان د اخوان المسلمین او د یمن شیعه حوثي ملیشه ډلې شامل دي. متحده عربي اماراتو په لسګونو مصریان او خپل اتباع په دې هېواد کې د اخوان المسلمین د څانګو د جوړولو په تور زندانی کړي دي. اخوان المسلمین ډله چې په ختیځ هېوادونو کې د شاهي رژیمونو د نسکورولو پر هڅو تورنه شوې په مصر او سعودي عربستان کې غیر قانوني اعلان شوې ده. متحده عربی اماراتو د نومول شوو تروریستي ډلو په لیست کې دغه راز د حقاني شبکه د پاکستان د تحریک طالبان او لشکر طیبه په ګډون یو شمېر نور افراطي ډلې هم شاملې کړې دي. په قطر کې میش د اسلامي دینی عالمانو نړیواله ټولنه چې مشري د اخوان المسلمین لارخود مشر شیخ یوسف القرادوی کوي هم په دغه تور لیست کې شامل ده. دغه راز په دې لیست کې په خلیج هیوادونو کې د شیعه حزب الله ډلې او د دې ډلې نظامي څانګې چې تر همدې نامه لاندې په عراق کې فعالیت کوي شامل شوي، خو د لبنان د پیاوړي حزب الله وسله واله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي نه ده شامله. متحده عربی اماراتو دغه راز په برېټانیا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې اسلامي ټولنې هم د تروریستي ډلو په توګه نومولې دي.
او له دې سره د خبري مجله پای ته رسېږي. بل یو به سحر لیوال په دریشه به وړاندې کړي. سرجانې په خیر راغلی.
تشکر قاسم جان، خسته نباشین.